السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سیمې په تازه سفر وتلی، خو افغانستان کې د سولې اصلي اړخونه یو پر بل تور پورې کوي چې د دې بهیر خنډ ګرځي. په اروزګان کې د کوکنارو یو بل بدیل پیدا شوی، هغه کنځلې دي چې کار یې اسانه خو ګټه یې ډېره. په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې یو ځل بیا د کرونا ویروس پیښې ډېرې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوری. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، احمد تکل ته غوږ شئ چې وروستي خبرونه درته وایي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې حکومت په کابل کې د جوړیدونکې نړیوالې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه سبا په کابل کې جوړیږي، او د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتې وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتې کړي. بشپړ خبرونه. د مالیه وزارت د افغانستان د سیاسي او اقتصادي اهمیت په اړه د جګپړو چارواکو د غونډې یا سام لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. دا غونډه چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو به د 24 هیوادونو او مؤسسو د استازو په ګډون په حضوري او غیر حضوري بڼه په کابل کې جوړه شي، د دې لپاره پلان شوی ده چې مرستندوی هیوادونه پوه شي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد پر ضد مبارزې په برخو کې کوم اقدامات کړي دي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د هیوادونو او بنسټونو استازي په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون وکړي. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدینن آزادۍ رادیو ته ویل چې د غونډې لپاره ټول لوجستیکي او تشریفاتي تیاری بشپړې شوي او اړوند اسناد د غونډې ګډونوالو ته استول شوي دي. ښاغلی مسجدي وایي ګډونوال لیوال دي چې د ژنیو د کنفرانس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې وکړي او خپل نظرونه له افغان حکومت سره شریک کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او برما د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې په خپلو کې د همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې د اهدافو په اړه په یو ویډیویي پیغام کې وایي
هدف عمده بحث مجلس چارجانبره
د دې څلور اړخیزې غونډې عمده هدف د کرونا وایرس پر ضد ګډه مبارزه او د اقتصادي پرمختګ، د همکاریو د پراختیا او د سیمه ایز اتصال په اړه چې د حکومت د بهرني سیاست له مهمو لومړیتوبونو څخه دی بحث دی. افغانستان کله یوې خوا د نړۍ په تر ټولو ناامن سیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. د روزګان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس څلور ولسی پاڅونوال وژلی دي. د روزګان د والي ویان زړګي عبادي آزادۍ راډیو ته ویل پیښه نن سهار وختي د مرکز ترینکوټ په شمال ختیځه سیمه چنارک کې شوې ده.
څلور تنه همکاران خپل شهادت رسولی دي. البته د خیزش مردمی یا د ملي پاڅون کوونکو د ډلې او سلاح او تجهیزات د غوښ د ځان سره وړي دي. یو وره د رنجر ته اور ورکړی.
د عبادي په وینا امنیتي پوستې ته مرستندوی ځواکونه رسیدلی دي او حالات اوس تر کنټرول لاندې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازدای رادیو خبرونه اوري. په اسرائیلو کې نن لسګونه زره کسانو د بیکاری، فساد او د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اجراتو پر ضد مظاهره وکړه. د پولیسو ویان میکی رسن فیلد وویل په بیت المقدس کې د قانون د تنفیذ ځواکونو سهار وختي 12 تنه قهرجن معترضان ونیول او د مظاهرچیانو د خورولو لپاره لوښکي بهونکي ګاز نه کار واخیست. په دې مظاهرو کې چې یو ونې مخکې پیل شوي، د لومړي ځل لپاره یو شمېر معترضان پرون په ساحلي ښار قیصریه کې د نتنیاهو د شخصي کور مخې ته راټول شوي وو. ډولونه یې غږول او د نورو شعارونو تر څنګ دا شعار هم ورکاوه چې یو میلیون کسان وزګار دي. معترضانو او یا کلن نتنیاهو چې د فساد په یوه قضیه کې تورن دی، د لومړي وزیر پر ځای د فساد وزیر وباله. په می میاشت کې ورسته لدی چې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره نرم کړل، نو په دې ویروس د اخته کسانو په شمیر کې هم زیاتوالی راغی. اوس په اسرائیلو کې د وګړو پرتلا په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر زیات لوړ شوی دی. د آذربایجان او ارمنستان د پوځي ځواکونو ترمنځ له سرحدي نښتو وروسته د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د دواړو هیوادونو وګړي له یو بل سره نښتي دي. د مسکو پولیسو پرون شنبه وویل له ډیرشو زیات کسان یې د ناکراریو او په نښتو کې د ګډون په تور نیولي، او په سانت پیترزبورګ ښار کې هم پولیسو لسګونه کسان د آذري او ارمني ټولنو د نښتو د مخنیوي په مقصد توقیف کړي دي. د آذربایجانیانو او ارمنانو ترمنځ دا نښتې نږدې دوه اونۍ وروسته له هغې کیږي چې په ګډ سرحد د دواړو هیوادونو ځواکونه سره ونښتل. په دې نښتو کې چې د روانې جولای میاشتې په 12مه پیل شوې او څو ورځې یې دوام وکړ، د یو جنرال په ګډون لږ تر لږه 12 آذربایجاني پوځیان ووژل شول. ارمنستان هم په دې جګړه کې 4 پوځیان له لاسه ورکړل. او په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مخکښ فعال او د کانګرس د غړي جان لیویس یاد ته د درناوي لپاره د شپږ ورځنیو پروګرامونو د لړۍ لومړۍ غونډه پرون د هغه په پلرني ټاټوبي د الاباما ایالات په تروی ښار کې جوړه شوه. لیویس چې د اوږدو کلونو لپاره د کانګرس غړی و، د 80 کلونو په عمر د پانکراس د سرطان له ناروغۍ سره تر اوږدې مبارزې وروسته د جولای په 18مه مړ شو. جان لیویس په متحدو ایالاتو کې د مدني حقونو د مبارزې د تاریخ له هغو شپږو مخکښو فعالانو څخه و چې په شپږو سترو رهبرانو مشهور و. د دې ډلې مشري یو وخت په امریکا کې د مدني حقونو او د عدم تشدد د لارې نامتو مبارز ډاکټر مارتین لوتر کینګ کوله.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی، خو د سولې د خبرو اصلي لوبغاړي حکومت او طالبان یو بل ملامتوي چې د مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه پیدا کوي.
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشی کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي.
د چارو کتونکي وایي دا ډول مخالف دریزونه د سولې هیلې زیانمنوي، او د دوی پټکو په کار ده چې دواړه خواوې نرمښت وښيي.
افراطي نظریات په طالبانو کې هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي. د خارجي جنګیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغه د افغانستان د خاورې وباسي.
په اروزګان کې د کوکنارو یو نوی بدیل پیدا شوی، دا کنځلې دي چې کار یې اسانه او کم لګښت دی.
څه دا دوه نو بنه غواړي، لکه دا جواري چې غواړي یا دا نور پسونه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا به مصرفه کښت. دوه واره د غونه جواري مکرلې وي، د غونه شی نه جوړوي، لکه دا چې جوړوي.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کورونا پیښو له زیاتوالي سره اندېښنې پیدا شوې چې ممکن بیا بندیزونه ولګول شي. دویمه نیمایي د ورکوشو عزیزانو او انصاف په لټه کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو په سفر راوتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي خلیلزاد به په دې سفر کې افغانستان، پاکستان، قطر، ناروې او بلغاریا ته ولاړ شي. د دې سفر هدف د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د پاتې ستونزو د حل هڅه بلل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت او طالبان پر یوه او بل تور پورې کوي چې د سولې او مخامخ خبرو په وړاندې خنډونه جوړوي. امید زهیر ملی په اړه دغه راپور راستولی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ یو ځل بیا په سفر تللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خلیلزاد به د افغانستان سربیره قطر، پاکستان، ناروې او بلغاریا کې د افغانستان سولې او راتلونکو پړاوونو په اړه بحثونه وکړي. اعلامیه زیاتوي زلمی خلیلزاد به په دوحا او کابل کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په درشل کې د پاتې ستونزو په ځانګړي ډول د بندیانو نهایي تبادلې او د تاوتریخوالي د کمولو هڅه وکړي. زلمی خلیلزاد داسې مهال سیمې ته راځي او غواړي د تفاهم ژبه لا قوي کړي چې د سولې په اړه د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د افغان حکومت او طالبانو لخوا پر یوه او بل د تور لګولو لړۍ نسبت بل هر وخت زیاته شوې ده. دواړه لوري پر یوه او بل تور پورې کوي چې ګنې د سولې د هغو هوکړو پر ضد ګام پورته کوي کومې چې د تاوتریخوالي د کمېدو او جګړې د پای ته رسېدو لپاره لار هواروي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي حکومت هغه بندیان بیرته نیسي یا یې څاري چې له خپلو زندانونو یې خوشي کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملي امنیت لخوا په خوشي شویو بندیانو چاپی وهل کیږي، نیول کیږي او بیرته زندانونو ته استول کیږي. ښاغلی شاهین د حکومت د دې کار د ناوړه پایلو په اړه هم خبرداری ورکوي او زیاتوي دوی خپلو خوشي شویو بندیانو ته ویلي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او د جګړې ډګر ته ستانه نشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي که څه هم طالب بندیانو سوګان یاد کړی چې بیا به جګړې ته نه ګرځي، خو زن یو یې یو ځل بیا د خلکو پر ضد وسله پورته کړې ده. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل:
طالبان باید په دې برخه کې خپل تعهدات عملي کړي، دوی ټول اسیران خوشي کړي، تاوتریخوالی کم کړي، جګړې ته د جنګیالیو د بیرته ګرځېدو مخه ونیسي او د سولې مخامخ خبرې ژر تر ژره پیل کړي.
خو پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا بیا وایي وړاندې له دې چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت جنجالي شي، دواړه لوري باید ملت ته د درېیم ګړي په توګه رجوع وکړي.
ملت دلته ډېر سوځلی دی په دې اور کې، او ملت اقتصادي تاوان ملت ته رسېدلی دی او جاني تاوان ملت ته رسېدلی دی. نو ملت کولای شي چې داسې حرکت وکړي یا داسې ګام واخلي چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. نو دواړه لوري دې تر دې تیر شي چې خپل شخصي رایه په شا باندې تحمیلوي.
که څه هم خلیلزاد غواړي د امریکا او طالبانو هوکړه بریالۍ کړي، خو بلخوا ملګرو ملتونو د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې چې امنیت شورا ته یې استولې، د طالبانو په لیکو کې د پاکستاني طالبانو او القاعده ډلې په ګډون د بهرنیو جنګیالیو یادونه کړې، خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې یوه برخه همدا ده چې دا ډله به نورو ترهګرو ډلو سره اړیکه پرې کوي. خو د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبان د القاعده په ګډون له نورو ترهګرو ډلو سره لا هم پراخې اړیکې لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د سولې د هڅو له تودېدو سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي داسې معلومات لري چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې لیکې ته ستانه شوي. طالبانو دا راپورونه رد کړي او حکومت یې ملامت کړی چې د دوی پر خوشي شویو کسانو چاپی وهي. دا ډول مخالف دریځونه د سولې پر احتمالي بین الافغاني خبرو څه اغیز لرلی شي؟ په همدې تړاو مو همکار خان محمد سیند د سولې او شخړې انسټیټیوټ له څېړونکي حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې جګړې ته د یو شمېر خوشې شوو طالبانو بیرته ورتګ څومره واقعیت لري.
کوم معلومات چې زه لرم، څلور نیم زره شاوخوا بندیان چې لسوي دي، نو په دې کې هر فرد طالبان نشي کولای چې ویساتي او د ضمانت وکړي بیرته جنګ ته باید لاړ نشي. مګر د طالبانو پالیسي دا ده او د امریکا ته هم دا ژمنه کړې ده چې بیرته د جنګ صفوف ته نه ګرځي. نو اکثریت نه دي ګرځېدلي، خو ځینې افراد خپل شخصي انګیزې په دغه باندې ګوتو په شمار افراد بتللي جنګ ته بیې کړي. دوم مسله دا ده چې زما معلومات پر علاوه پر دې دا دي چې طالبان دغه اخري 1500 نږدې شاوخوا چې افراد اوس پاتې دي، د دې تر ایله کولو او نه ایله کېدلو پورې دوی بیرته دغه افراد جنګ ته نه غواړي. که چیرې دوی اوس هغه افراد یو لاړ شي جنګ ته، نو بیا دغه 1500 شاوخوا دوی ایله کېدل او دوی ډېر مهم افراد دي، نو دوی ایله کېدل د ستونزو سره مخامخ کوي. نو زه فکر کوم تر اوسه پورې اکثریت طالبان نه دي تللي. امریکا له دې سره غټه ستونزه نه لري، کوم اعلامیه او نه ده خبره کړې چې دوی په دغه موضوع پاک لدی حساسیت ښودلی وي او یا هم کوم نگرانی دې ښودلی.
ملګرو ملتونو سازمان هم یو اعلامیه خبره کړې ده چې په افغانستان کې د القاعده ډلې بعضې جنګیالي شته او پاکستانی طالبان هم شته، او دوی وای چې امریکا د طالبان سره تعهد کړو چې طالبان باید دغه نور تورریستي ډلو ته ځای ورنه کړي او زمينه د جنگ ورته مساعده نه کړي. په دې څه کې ستاسو نظر څه ده؟
دا یو ډېر ستونزمن کار دی چې طالبان یو کول چې خارجي جنګیالي د خپلو ساحو څخه وباسي او د هغې پر وړاندې نظامي عملیاتو کې. دوی په کونړ کې داعش پر وړاندې باندې حملې وکړلې مګر ناکامه سولې. دوه دلیل یې دلته: یو خو دا دی چې د طالبانو خپل مهم افراد دغه خارجي جنګیالیو سره ډېر نږدې کار کوي. دوم مسله چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې که چیرې طالبان د یو بل اسلامي په اصطلاح اسلامي ډلې پر وړاندې جنګېږي، نو دوی خپل هغه اسلامي مشروعیت تر سوال لاندې راځي. نو زه فکر کوم کله چې د سولې خبرې لا هم زیاتېږي، د طالبانو یو تعداد افراد به د دغه خارجي جنګیالیو سره لا هم خپل اړیکې ټینګوي او د جنګ د شدت او د ادامې دپاره به په ګډه سره کار کوي. چون چې د افراطي نظریې سره مشترک والی لري او منافع اقتصادي سره ګډې دي، زه فکر کوم طالبان په خپل هم په دې کاني دي چې دوی دپاره به دا یو ډېر غټ مشکل اوسي.
دغه اندېښنې چې اوس راپارېدلي دا به په بین الافغاني مذاکراتو څومره تاثیر وکړي؟
دا یو مهم سوال دی چې بین الافغاني مذاکراتو کې به دا مسایل ته آیا رای حل پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او بحث به څومره مفید. خو زه فکر کوم هغه کې به هم ډېر زیات لاسته راوړنه په دې خاطر نه وي چې طالبانو باندې فشار راوستل به فکر کوم ستونزمن وي، او دې ته اړستل چې د دغه خارجي جنګیالیو پر وړاندې باندې اقداماتو کې زه فکر کوم دا به یو څه ستونزمن کار وي په بین الافغاني مذاکراتو کې. چون چې طالبانو مخکې نه مخکې د امریکا سره واده کړی، مګر پر هغې وادې باندې نه سوی درېدلی، مختلف دلایل لري.
ستاسې وړاندیز څه دی د دې لپاره چې دغه مذاکرات په ښه توګه ترسره شي؟
تر ټولو مهمه طالبان دپاره دا ده چې مذاکرات باید مخکې نه مخکې شروع شي، او هر څومره چې ژر شروع کېدلی شروع شي. 1500 بندیان چې کوم پاتې دي د دې د علاقه ولو پورې باید ډېر اصرار پر ونه کړي، چون چې اخر د ورځې کې باید د خپل علاقه کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب کړي. یو دوه مسله دا چې هغه افراطي نظریاتي افراد چې په طالبانو کې دي، د هغوی پر وړاندې باید طالبان تر له اوسه او ډېر وخت مخکې باید په دې فکر کړی چې څنګه دوی دغه کې خونسا کړي، کنه هغه ډېر زیات ستونزه پېښولی شي. او د خارجي جنګیالیو پر وړاندې باید طالبان یو ډېر واضح موقف غوره کړي او هغوی د افغانستان د خاورې وباسي.
په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي و چې د حکومت او طالبانو په مخالفو دریځونو او پر سولې د هغو پر اغیزو خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له شخړو او جګړو لږ ورهاخوا ورځو، د نورې په زړه پورې مسلې درته لرو. په اروزګان کې کروندګر د کوکنارو پر ځای د کنځلو کار ته مخه کړې. هغه بوټی چې غوړي مشهور او ښه خوند او بازار لري، کروندګرو دغه بوټی ښه ستایلی او هلته یې زموږ خبریال ته ویلي چې دا بوټی اوبه کمې غواړي او خواري هم کمه ګالي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنځلو کار هیله من کړي او دا د کوکنارو ښه بدیل یادوي. شریف الله شرافت دغلته د کنځلو کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی.
پنځه څلوېښت کلن جان محمد د سرې کلا په ځمکو کنځلې کرلې دي. سره کلا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ښار یوه سیمه ده. جان محمد وایي خپله دغه پنځلس جریبه ځمکه یې پخوا یوازې په پسرلي موسم کې کرل، خو سږ کال یې دا دي د اوړي په موسم کې هم کرلې ده. دی وایي کنځلې کرلې دي ځکه اوبه کمې غواړي او خواري هم ډېره نه غواړي.
پروش کال ما یو لږنه کې تخم راوی و مکری، نو هغه ش روپیه را جوړې کړې ښه خوندورو، نو باره مې شش کال دا پسې ډېر کړي. بالا خو د اوبو د کموالي په خاطر او د دغه په خاطر باندې مې ورته پام شو، دا دوه نه اوبه نه غواړي لکه د جواري چې غواړي یا د نور کښتونه چې غواړي، دا مصرف نه غواړي، دا بې مصرفه کښت. د دغه نه کده لکه دا چې ما کرلې دي، دغه دوه واره د غونه جواري مې کرلې وای، د غونه شی نه جوړوي لکه دا چې جوړوي. تاریخونو د کښت چې وینې دا شی چې دی وینې د هغو سره څنګ ته وژه ورسره ولی سي، مګر نه جواری و دا بل شی خو نه سي ورسره ولی. دا
جان محمد وایي دا د ټولو هغه بزګرانو لپاره یو ښه زیری دی چې دښتې ځمکې لري او یوازې په پسرلي موسم کې کری. د جان محمد په څیر په ترینکوټ کې سلګونه نور بزګران هم سته چې د اوبو د کمښت له امله یوازې په پسرلي موسم کې خپلې ځمکې کری. د اروزګان د کرنې او مالداری د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 60% خلک د اوبو د کمښت له امله یوازې یو فصل خپل ځمکه کوي. میرزا محمد بیا د جان محمد د ځمکو ګاونډی بزګر دی. د دې بیا لومړی ځل دی چې په خپلو ځمکو یې کنځلې کرلې دي. میرزا محمد وایي کنځلې د کوکنارو ښه بدیل کښت دی، خو په خبره یې سږ کال یې بیې یو څه راپرېوتې ده. فاترین کوټ کې سوداګر وای د پخوا په پرتلا په دغه ولایت کې د کنزلو حاصل زیات سوی او د قیمت لامل بیا د لارو بندښت یادوي. نیاز محمد چې په ترینکوټ ښار کې د وچو میوو په مارکیټ کې دوکان لري ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال په دغه ولایت کې د یو من کنزلو قیمت 1000 افغانۍ و، خو سږ کال یې چې لارې بندې سوي قیمت یې 600 افغانۍ ته راټیټ سوی.
خرچ کړی دی، خلکو ډېر کښت کړی دی، دا ډېر څاله زه تقریبا دا 4-5 خرواره داسې دا کجتې راځي، لارې خلاصې په هر څه دا خرڅېږي، چې لارې خلاصې اوس چې لارې بندې اوس د خلکو د غاړې دي پرتې په 1400-1500 دا خرڅې دي، اوس لارې بندې دي څوک یې خوشې ده کوي یا چې وړي همداسې وړي په د سر په سودا وړي په ګورېزي اړوي.
نیاز محمد وای په ورزګان کې کنزلی په چارچینو او دهراوت ولسوالۍ کې کرل کیږي او په ترینکوټ کې بزګران اوس تازه ورته مخه کړې ده. دی وایي په افغانستان کې د امکاناتو د نشتوالي له امله کنزلی ډېرې ګاونډي هیواد پاکستان ته وړل کیږي او هلته ورنه غوړي باسي. د ارزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم په دغه ولایت کې د کنزلو کښته خوشبین دي او د کوکنارو یو ښه بدیل یې یادوي. د یادې ادارې مشر احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري په راتلونکي کلونو کې په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې بزګرانو ته د کنزلو د پروسس ماشینونه ورکړي او دغه شان د دغه کښت د ترویج لپاره لا نور کار هم وکړي.
د راتلونکي دپاره به انشاءالله لکه موږ د کنجدو او زغرو دپاره به هم یوه طرحه جوړه کړو چې هغه د پروسس او د بسته بندۍ او د مثلا د غوړیو د ایستلو او د دوی مارکیټینګ د مارکیټ لپاره چې بازار ته عرضه شي د دغه پاک له به موږ انشاءالله کوم څه چې لازم وي هغه و.
ښاغلی خیری وایي د دوی د معلوماتو له مخې سږ کال په مرکز ترینکوټ کې په 10 هکتار ځمکه کې کنزلي کرل سوي او دغه شان په ولسوالۍ کې هم ډېرې کرل سوي، خو د نامنوي له امله یې په اړه کره معلومات نه لري. دی وایي یو جریب ځمکه یو ټن کنزلی کوي او تیر کال کروندګرو له خپلو ځمکو څخه کم 11 ټنه حاصل راټول کړي وو. په ارزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین داسې مهال د کنزلو د کښت زیاتوالي ته خوشبین دي چې په دغه ولایت کې کروندګرو مخکې له دې په خپلو ځمکو کوکنار کرل، هغه بټي چې کښت حرام او غیر قانوني ګڼل سوی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
زمون غاګله ازادي رادیو نوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په لوی خاورونو کې د اف ام په 0.15 سپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ لري زموږ د ویب پاڼې ادرس در سره یو لیکي. زموږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. که فیسبوک کاروئ فیسبوک ته ورشئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې ادرس دی. ازادي رادیو د محل یوټیوب هم لري، یوټیوب ته هم سرور ښکاره کړئ، سبسکرایب شئ د ازادي رادیو په یوټیوب کې او هلته هم تازه تازه او په زړه پورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. اوس هم ورځو د نړیوالو مسایلو په لوري. په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا ویروس پیښې بیا زیاتې شوې دي. له دې سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه د اونیو لګول شوي بندیزونه چې په دې وروستیو کې لرې شوي او د اوړي سفرونو ته اجازه ورکړل شوې ممکن بیرته ولګول شي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا وایروس د نوې پیښو له زیاتېدا سره داسې اندېښنې زیاتې شوې چې هغه کمزوری پرمختګ به چې دغه وایروس د سرایت د مخنیوي په برخه کې په دې وروستیو کې شوی و بیرته په چټکۍ بدل شي او د پیښو د زیاتېدو څپه پیل شي. د فرانسې د روغتیا وزیر اولوی ویرانن په یوه مرکه کې وویل چې له 14 اونیو وروسته چې د کرونا مثبتې پیښې کمې شوې وې، چارواکي په وروستیو ورځو کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی د نږدې څاري. په فرانسه کې چې د کووید-19 ناروغۍ له امله له 1500 زیات کسان مړه شوي، پرله پسې دوهمه ورځ د ورځې په متوسط ډول د کرونا نوې پیښې له 1000 واوښتې دي. چارواکي وایي د نویو پیښو زیاتېدا ته په پام داسې ښکاري چې وضعیت هغسې دی چې د می په میاشت کې د بندیزونو له نرمښت سره رامنځته شوی و. د دې لپاره چې د دغه وایروس سرایت سم وڅارل شي، چارواکي له نسخې پرته په وړیا توګه د خلکو د کووید 19 ټسټونه کوي. په جرمنی کې هم د کورونا مثبت پیښې زیاتې شوې، خو په دې هیواد کې د کورونا د پیښو زیاتوالی عمومي نه بلکې په سلو کې څه باندې شپېته په دو ایالتونو پورې تړلی دی. د جرمنی د روغتیا وزیر این شپان وویل کورونا د وایروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي علت دا دی چې سفرونه زیات شوي، ډېر خلک له مشخصو ځایونو لکه د بالکان له لویدیځې برخې او ترکیې څخه بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. هسپانیا هم هڅه کوي چې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدا مخه ونیسي او د لاسرایت د مخنیوي لپاره یې نوي اقدامات کړي دي. په دې هیواد کې د پیښو زیاتوالي نور اروپایي هیوادونه دې ته اړ کړي چې پر خپلو ادواو چې له دې هیواده له تفریح بېرته ورستنېږي د سفر کولو محدودیتونه ولګوي. هسپانیا په اروپا کې تر ټولو ډېرې کورونا وبا ځپلې وه چې د پیښو شمېر یې 290,000 او ترې د مړو شوو شمېر یې له 28,000 واوښتی. د هېواد د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه لګولي وو، خو د اوړي په سر کې یې په تدریجي ډول لرې کړل. یونان چې په دوبي کې ډېر سیلانیان ور مات وي، په ورځ کې شاوخوا 10 نوې پیښې پکې ثبتېږي او دا هېواد د هغو سیلانیانو مخه نیسي چې له ځان سره د هېواد ته د دغه وایروس د لېږدولو خطر یې زیات وي. یونان اعلان کړی چې هغه کسان چې له بلغاریا او رومانیا څخه ورځي باید د کورونا وایروس د منفي تست سند له ځان سره ولري. د نړۍ په نورو برخو کې هم د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 14 میلیونو او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 6500 کسانو ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وبا له امله پرله پسې 5مه ورځ د ثبت شوو مړینو شمیر په ورځ کې له 1000 اوښتی او ډېرې مړینې هم د دې هیواد په جنوب او لویدیځ کې ثبت شوي دي. په تېرو 5 ورځو کې بیا د مړینو تر څنګ د کورونا د مثبتو پیښو شمیر هم زیات شوی او د دې مودې لپاره شمیر په متوسط ډول د ورځې شاوخوا 8,000 ته رسېږي. په دې سره په دې هیواد کې د ټولو مثبتو شمیر نږدې 4,200,000 ته رسېدلی دی. په متحدو ایالتونو کې د مړینې د کچې دغه زیاتېدا ته په پام د دې ویره شته چې راتلونکو اونیو کې به د مړینو شمیر چې اوس له 146,000 اوړي د پام وړ زیات شي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا د امریکا تر ټولو زیات کورونا ځپلي ایالتونه بلل کیږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتېدا د دې سبب شوی چې ډېر اقتصادي فعالیتونه ودرول شي یا وځنډول شي او ډېرو ځایونو کې هم د ماسک اغوستل اجباري شي. له متحدو ایالتونو وروسته په لاتین امریکا کې برازیل د کورونا وبا له امله د نړۍ ډېر ځپل شوی هېواد دی. د مثبتو پیښو شمېر یې نږدې 2,400,000 اوترې، د مړو شوو شمېر یې له 18,000 اوړي. په لاتین امریکا کې له 4 میلیون زیات کسان پر کورونا وایروس اخته شوي او له 160,000 ډېر هم ترې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یوه بله نړیواله موضوع د امریکا په تگزاس کې د اتلانتیک د فصل لومړنی طوفان لګېدلی. دغه طوفان هغه سیمه ډېره ځپلې چې له مخکې کورونا وبا ډېره ځپلې وه. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
دا د هانا توپان غږ دی. د 2000 کال د اتلانتیک د فصل د لومړني توپان چې د شنبې په ورځ د امریکا پر تگزاس ایالت راولګېد. د امریکا د توپانونو ملي مرکز په پیدر ټاپو کې د سرعت اندازه په ساعت کې 145 کیلومتره ثبت کړی او د تگزاس والي ګریګ ابوت دې ته اړ کړ چې د دې ایالت په 22 ولسوالیو یا اداري واحدونو کې اضطراري حالت اعلان کړي. اټکل کېږي چې دغه طوفان به د یکشنبې په ورځ د مکسیکو تر شمال ختیځ پورې ورسیږي او د سواحلو یوه پراخه سیمه به له بوړبوکیو او سیلیو سره مخ کړي. د هانا طوفان دا ځل د اتلانتیک د فصل لومړنی داسې طوفان دی چې له وروستیو نورو هغو سره یې توپیر په دې کې دی چې د کورونا د خپرې شوې وبا په مهال رالګېږي. هغې وبا چې له مخکې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هغه به لا زیاتې کړي. په اضطراري حالت کې چې خلک په موقتي ځایونو کې ځای په ځای کیږي، د ټولنیز واټن مراعاتول او د طوفان له امله د ټپي شویو خلکو لپاره په روغتونونو کې چې له مخکې د کووید 19 پر ناروغانو ډک دي، د بسترونو موندل به لا ستونزمن کړي. د هانا توپان به په ډیرو سیمو کې سیلونه راوبهوي، خو د اټکل له مخې د تگزاس ایالت د کورپوس چریسټي او براونز ویلي ترمنځ ساحلي سیمه به ډیره وځپي. دا هغه سیمه ده چې په وروستیو اونیو کې د کووید 19 ناروغۍ د زیاتو شویو پیښو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخ ده. د تگزاس ایالت په ساحلي سیمو کې په زرګونو کسان پر کرونا اخته شوي او په کورپوس چریسټي ښار کې چې کرونا مثبتې 315,000 پیښې ثبت شوي، د جمعې په ورځ د کووید 19 له 400 زیات ناروغان په روغتونونو کې بستر شول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 او اف ایم